دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زه په امیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې په پیښور کې د توپانی بارانونو په نتیجه کې د مرګ ژوبلې، په اسلام آباد کې د روان احتجاج، د وزیرستان د کډوالو څرګندونې، په غزنی او په لغمان کې د وسلوالو وژنې او داسې نور رپورټونه او سندرې هم درته در خبرو په سلام پښتونخوا کې. خو لومړی د دې مهال خبرونه. لومړی د دې مهال خبري سرټکی. امریکا او برتانیا یو ځل بیا په پاکستان کې د روان سیاسي بحران پر سوله ایز او آئینی هواری ټینګار کړی دی. په پیښور او جمرود کې د توپانی باران له کبله د کورونو او دیوالونو پرېوتو په پیښو کې 8 کسان وژل شوي دي او د امریکا د دفاع وزیر اسلامي دولت وسلواله ډله خطرناک ګواښ ګرځولی دی.
مړه چې دي کنه ډېر کسان جمرود کې شوي دي. اونډه کلی یو کور نن تقریبا 15 کسان مړه دي او 12 کسان زخمي.
په پیښور او جمرود کې و بخې د تخنیکی مشکلاتو له کبله لږ مشکلات لرو. خو اوس د خبرونو تفصیل. په پیښور او جمرود کې د توپانی باران له کبله د کورونو او دیوالونو پرېوتو په پیښو کې 8 کسان وژل شوي دي. د پیښور مرستیال کمشنر ظهیر الاسلام تر پیښو وروسته مشال راډیو ته ویل په ویګانی او باران او سیلۍ کې 40 کسان ژوبل شوي هم دي. د ویل په وژل شویو کې د جمرود غونډۍ کلی د یوه کور کورنۍ 15 غړي شامل دي. تر پیښو وروسته د بلدیاتو وزیر عنایت الله او د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی په روغتونونو کې له ژوبلو شویو سره ولیدل. د پاکستان وزیر اعظم د قومي سلامتی او بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي که له افغان چارواکو سره د افغانستان پر خاوره له پاکستانه د بریدونو ثبوت وي نو اسلام آباد سره یې باید شریک کړي. د خبره تېره ورځ سرتاج عزیز په اسلام آباد کې د افغانستان له وزیر له سفیر جانان موسازی سره د لیدو پر وخت وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبرې شوې اعلامیه کې د عزیز لوخلی ویل شوی هیواد په صداقت پر دې باور لري چې باامن او باثبات افغانستان د پاکستان په ګټه دی. افغان چارواکو په بیا بیا پر پاکستان تور پورې کړی دی چې له هغې خوا د افغانستان پر سرحدي ولایتونو توغندي ورول کیږي او وسلوال پر افغان خاورې بریدونه کوي. په غزنی کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې 12 وسلوال وژل شوی دي. د ګیرو ولسوال عبدالله خیرخا مشال راډیو ته ویل برید بیګا د ګیرو ولسوالۍ په یو کور کې پر ورغونډه شوی وسلوالو وشو چې پکې 2 وسلوال ژوبل هم شول. د زیاته کړه چې په وژل شویو کې شپږ بهرني او 15 کورني وسلوال دي. هلته د لغمان ولایت ویان سرحدي ځواک نن مشال راډیو ته ویل بیګا د کوټه تور په سیمه کې 4 وسلوال وژل شوي او یو ژوبل دی. د ویل په یو بل پیښه کې نن سهار د کابل ښار کابل جلال آباد پر لویه لار وسلوالو پر یوه شخصي کانټینر ډزې وکړې او ډرایور یې وواژه. وسلوالو د غزنی او لغمان مرګ ژوبلې په اړه لاس نه دی ویلي. د امریکا د دفاع وزیر شک هیګل وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله امریکایي ګټو ته لوی ګواښ ولاړوي او باید ورته ماته ورکړل شي. میگا په واشنگتن کې له خبریالانو سره د خبرو پر وخت هیګل وویل د اسلامي دولت وسلواله ډله د عادي عام ترهګرو ډلو په څیر نه ده او دا چې له وروستیو ټولو وسلوالو ډلو په بهتره توګه په وسلو سنباله ده، ښه روزل شوې ده او په بهتره توګه تمویل شوې ده یا پیسې ورته برابرېږي. له هیګل سره د امریکا د ټولو ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمپسي هم موجود وو او دوی ویل دا شونې ده چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مخه ونیول شي. خو دا یې هم زیاته کړه چې په شام کې د دې ډلې پر ضد له جګړې پرته په پاخه ډول یې مخنیوی ممکن نه دی. دوی ویل په شام کې د امریکایي هوایي بریدونو وړاندوینه نشي کولای. خو هیګل ویل پر ټولو لارو یا اپشنونو غور کوي. دا خبری غونډه تر هغې 2 ورځې وروسته وشوه چې اسلامي دولت د یو امریکایي خبریال د وژنې ویډیو خپره کړه. دا خبریال وسلوالو تر 2 کلونو له ځان سره ساتلی و. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. وسلواله ډلې حماس ویلي په غزې کې د خپلو لوړپوړو پوځي قومندانانو د وژنې بدل به اخلي. د حماس ویان سمی ابو زهري نن وویل تیر ورځ سهار وختي د اسرایلو په هوایی برید کې د دوی درې قمندانان محمد ابو شماله، رائد العطر او محمد برهوم وژل شوي دي. د ویل اسرائیل د دوی د ولس د ارادې په ماتولو او مقاومت په کمزوري کولو کې نشي بریالی کېدی. زهري زیاته کړه اسرائیل به د دې وژنو قیمت ادا کوي. اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د امنیتي خدماتو ادارې شین بیت بهترین استخبارات او د فوز لخوا د برید د کاروالي ستاینه کړې ده. د بشري حقوقو څار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ سعودي عرب د وژنو په وروستۍ لړۍ ترسره کولو غندلی دی. تیر ورځ په یوه بیان کې د بشري حقوقو څار نړیوال ادارې وویل د روانې میاشتې له څلورمې نیټې راهیسې سعودي عرب 1900 کسانو ته د مرګ سزا ورکړې ده. په دوی کې 3 کسانو نامتشدد جرمونه کړي ول او یو ته په کوډو یا جادو د مرګ سزا ورکړل شوې ده. د ادارې د منځني ختیځ او شمالي افریقا مشر سیرا لی وایټسن وویل هر وژنه د خپګان وړ وي، خو د نشئی موادو د قاچاق یا کوډو کولو په څیر جرمونو لپاره د مرګ سزا په ځانګړي ډول ډیر بد کار دی. دی ویل سعودي عرب هیڅ دلیل نه لري چې د مرګ سزا عمل ته دوام ورکړي، بلخصوص د یاد ډول جرمونو لپاره. په سعودي عرب کې د مرګ سزا ورکولو اعلان پر دولتي خبري اژانس خبريږي او دولت زیاتره کسان د خلکو مخې ته وژني. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا مشر نیوی پیلای د دې ادارې د امنیت شورا لپاره سخت الفاظ کارودي. نیوی پیلای د ملګرو ملتونو د امنیت پر شورا تور پورې کړ چې پر بشړی راوونو او د نړۍ د امنیت او سولې پر لویو سرغړونو لنډمهاله سیاسي اندېښنو او وړو قومي ګټو ته لومړیتوب ورکوي. نوموړي بیګا د شورا 1500 غړو هیوادونو غونډې ته په خپله وروستۍ وینا کې وویل د افغانستان، عراق او اوکراین په ګډون د نړۍ یو شمېر بحرانونه د شخړو مخنیوي په لړ کې د نړیوالې ټولنې ناکامي ښکاره کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مشر په توګه پیلای خپله شپږ کلنۍ موده پوره کړې ده. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
زموږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري. په پېښور او جمرود کې توپاني بارانونو 8 کسان وژلي دي.
مړه چې دي کنه ډېر کسان جمرود کې شوي دي. اونډه کلی ایو کور نن تقریبا 15 کسان مړه دي.
په اسلام آباد کې د دوا ډلو د عمران خان په مشرۍ او د طاهر القادری په مشرۍ د دوو ډلو احتجاجي ناستې روانې دي. شنونکي وایي پر پاکستانی سیاست د پوځ اغیز زیات شوی دی.
زما په خیال په دې پوره دغه کې صورتحال کې فوج چې کم دی نو هغه سره خرور وو، ته باقي سیاستدانان او سیاسي پارټۍ او جمهوري نظام کمزور شو.
د شمالي وزیرستان کډوال وایي ک خپل کورونو ته ستنیدو ته پرې نه خدل شول نو د اسلام آباد لوري ته بلاړ شي.
دا خلکو اول د سکولینو وزینه او بیا کوتل هه. دا خلکو بیا اسلام آباد ته سیده درنی لکه څنګه چې دا نور خلک اسلام آباد کې درنه شروع کړی دا سبو د وزیرستان خلک هه الته کې درنی.
او د افغانستان د دفاع وزارت د ختی زون ته درې هلیکاپټر ورکړي دي.
دا به په انتقال دی وج مواد لوجستیکی او تخلیه زخمی شهیدان او د ملکی خلکو په خدمت کې به هم وی.
نو نور سره د سندرو په سلام پښتون پاک او ردیش له مشال راډیو سره اوسه. او اوس هم لومړی رپورت. په پېښور او جمرود کې د توپاني باران له کبله د کورونو او دیوالونو پرېوتو په پېښو کې 8 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي په بیګاني باران او سیلۍ کې 34 کسان ژوبل شوي هم دي. تېر اونۍ هم په پېښور کې باران او توپان خلکو ته مرګ ژوبل اړولې و. تر پېښې وروسته د اسمبلی سپیکر اسد قیصر او دوه صوبایي وزیرانو د پېښور پر روغتونونو کې له ژوبلو شویو سره ولیدل. تفصیل غلام غوث راکوي.
په پېښور او د پېښور سره نږدې په جمرود کې بیګا ماسخوتن د تیز باران او توپان لوجې په بیلابیلو پېښو کې 8 کسان وژل شوي دي او 34 نور جوبل شوي دي او یو شمېر ودانو ته زیان رسیدلې دي. په دې لړ کې د پېښور ډیپټي کمشنر ظهیر الاسلام مشال ریډیو ته وویل چې زیات مالی او ځاني زیان د پېښور په ریګي کارخانو، حیات آباد او د پېښور سره نږدې د جمرود په غونډۍ کلی کې رامنځته شوی دی.
اته کسان چې دی کنه دغه مړ دي او 34 کسان ټوټل چې دی کنه زخمیان دي. مړ چې دی کنه ډېر کسان جمرود کې شوی دي غونډۍ کې غونډۍ کلی یو کور نن تقریبا 15 کسان مړ دي او 12 کسان زخمیان دي او بیا ریګي کې 2 کسان مړ دي او 15 کسان زخمیان دي. استری کې یو جنې زخمی ده د کارخانو کې یو الیک مړ دی او یو ډیډ باډي چې دانو ډیډي ریډنګ هاسپټل ته راوړی ده او 19 زخمیان دي. دلته
د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې د پېښور په درې واړه لویو هسپتالونو کې ایمرجنسی لګول شوی ده او د تیز باران او توپان له وجې د شوي زیان په لړ کې به صوبایي حکومت د اغیزمن شوي خلکو سره مرستې کوي.
ما حیدرآباد میډیکل کمپلیکس وزیټ کړ دا کې و مړی شوی دي 40 زخمیان دي. بیا دغه نو سلیډینګ هسپتال ته راځو پیشن په روډو باندې ونی راوې دي روډو نه بلاک شوی نو منګړي جی پی ډی ته وچ کوم کوم ځای کې بلاکیټ نو هغه آزاد لوی ته بای شوی دا مړی شوی دي زخمیان هم شوی دي او املاکو تم نقصان نسیدلې ده. هسپتالونو کې ایمرجنسی ډیکلیئر شوی دا او ماو ډیپټی کمشنر په خبر دواړه هسپتالونو کې خپل وسط سپیکر صاحب او انفارمیشن منیسټر مشتاق غنی صاحب راغلي هسپتال وي دا شان دي مونږه بدی چکم ډیډ باډیز یې هغه 1 لاک روپے او چکم زخمی نه 50,000 روپے معاوضه مبر
دا یادونه ورده چې 13 اونۍ هم په پیښور کې د تیز باران او توپان له وجې 9 کسان وژل شوی وو او د شپېتونه زیات جوبل شوی وو او 13 اونۍ د پاکستان تحریک انصاف سیاسي مخالفینو او عام ولس د یاد ګوند په صوبایي حکومت نیوکه کړې وي چې د صوبې دولس د ستونزو په ځای وزیر اعلی ټوله توجه د اسلام آباد لانګ مارچ ته ورکړې ده. خو تیر مسخوتن په پیښور او شاوخوا سیمو کې د تیز باران او توپان سمدستی وروستو د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د بدلیاتو صوبایي وزیر عنایت الله او د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی د پیښور په حیات آباد میډیکل کمپلیکس او لیریډینګ روغتون کې د جوبل شوي کسانو ته پوسټه ورغلل. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې
اتلان
په پاوکم 3 بجې
پام کوه
په پاوکم 4 بجې
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
په اسلام آباد کې د تحریک انصاف او طاهر القادری په مشرۍ احتجاجي ناستې پر داسې مهال دوام لري چې امریکا او برطانیا یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې پاکستان د پایینی او جمهوری توګه دغه بحران هوار کړي. رابعه اکرم خان را سره د ټلیفون په کرخه ده. رابعه، اول راته د امریکا په باره کې وایي چې امریکا چا دا خبره کړې ده او څه ویلي دي؟
مننه پامیر د جرات ورس امریکای د خارجه چارو محکمې بیان دی مېری هاف د یو سوال په جواب کې وویل چې پاکستان کې په مظاهرو باندې داغي نظر دی. دوی وویل چې امریکا د غوندونو سره په مذاکراتو کې نه ده شامل او پرم نه ترې کې شر دی. حکومت د دوړو سره خبرې وکړي او پاکستان کې حکومت غیر آئینی طریقو باندې د بدلولو کوشش نه دی پکار دی. دا هم وویل پاکستان نواز شریف چې کوم نه د پاکستان وزیر اعظم دی امریکا د سړي سره کار کوي چې څنګه د پاکستان نورو خلکو سره
دا تاسو ویل چې دا میری حرف دا خبره کړې ده. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت هم بیګا بیان جاری کړو کنه جاری کړو؟
بالکل پامیر، بیګا هغه تیر ماخام چې دی هغه هم بیان جاری کړی وو. په کې ویلی وو چې کم دا مظاهری چې کم دی دا د جمهوری طریقو سر دی رواني وی او کم چې دا حکومتي ودانې دی ته کم دی نقصان نه دی رسول پکار.
او برتانیا د بهرنیو چارو وزیر هم پرون بلکې بیگا یو بیان جاری کړی دی.
بالکل پامیر، اغه هم ویلی دی چې کم دواړه ډلې کم دی جمهوریت لار د خپل کړی او دا موجوده صورتحال چې کم دی د آئین او قانون تر لاندې چې کم دی مسلې دی هغه د آئین او قانون تر لاندې هواری کړی شي.
صحیح اول ته دا احتجاجونه هم روان دي مذاکرات په اړه باندې څه پرمختګ شوی دی کنه
بالکل پامیر دا کم مظاهری چې کم دي هغه نن سبا چې کم دي دویم ورځ دریم ورځ چې دا هغه د اسلام آباد پر ریډ زون کې دي هلته کې دي دا خپلې مظاهرې روانې کړې دي او دی چې کم دی تیر ورځ چې کم امکان و چې دی به تمه کېدل چې دا حکومت مذاکراتي کمیټیانو به د دغه دواړو ګوندونو پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک سره چې کم دی هغه خبرې اترې وشي خو هغه نشي خو نن امکان دی چې دواړه ګوندونه به د حکومت سره خبرې اترې وشي بل په امیر نواز شریف چې کم دی وزیر اعظم هاوس کې مطبوع سره خبرو کې وویل چې مذاکرات د لارې کې کم چې دا سیاسي بحران دی هغوی به دا د هوارولو کوشش کوي او حکومت د طاقت د استعمالولو سوچ هم نشي کولی
ډېر زیات مننه په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک د احتجاجي ناستو پر مهال د پوځ عامه اړیکو دفتر د بیان تر جاري کولو وروسته دواړه ډلې له حکومت سره خبرو ته تیار شوې بل خاطر رزقامي اسمبلی د آئین سرلوړۍ په حق کې په یو خوله قرارداد منظور کړ د دواړو حالاتو ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې د پاکستان پر سیاست د پوځ سر یا زیات شوی دی آیا زیات شوی دی او کله کم شوی دی په اسلام آباد کې چې د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک احتجاج کوونکي کله د پارلمان مخې ته ورسېدل او ګواښ یې وکړ چې دوی به د وزیر اعظم کور ته ننوځي نو تر دې وروسته د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر په یو بیان کې پر حکومت او احتجاج کوونکو غږ وکړ چې د خبرو اترو له لارې دې مسئلې هوارې کړي تر دې بیان وروسته عمران خان او طاهر القادری له حکومت سره خبرو ته سلا شول او خپلې غوښتنې اعلان کړې په اسلام آباد کې د دې ټول بهیر پر مهال هم حکومتي وزیرانو او د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف د پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره لیدنی وکړي پښتنه دا چې دا ټول صورتحال آیا پر پاکستانی سیاست د پوز د اثر زیاتوالی ښکارندوی کوي او کنا پخوا هم پوز دومره اثر درلود د دفاعي چارو په د پاکستان پوز پخوانی بریګیډیر صاد محمد خان وای د پاکستان پر سیاست د پوز اثر کم شوی خو اوس د ټول صورتحال ته په کتو پوز اثر زیات کړی دی او جمهوریت کمزورې شوې دی
ګور د اثر کې کمې راغلې او مشرف نارسته د دې په دغه کې خو کمې راغې اوس د دې کم طریقې کار د سیاسي جماعتونو کوه سره زما په البانه فوج دا سنتر سټیج تر راغې او چې کوم ځای هغه نه پاتې شو هغه واپس هغه ځای باندې راغې زما په خیال باندې پورا دغه کې صورتحال کې فوج چې کوم دی هغه سره غرور او ته باقي سیاستدانان او سیاسي پارټي او جمهوریت نظام کمزور شو
پخوانی بریګیډیر صاد وای پوز چې په سیاست کې بیا خپل مقام ترلاسه کړ نو دوی به اوس د پاکستان د بهرنیو چارو په تګلاره کې مهم رول ولري
اوس زما د خیال باندې چې کم بازه دی واپس فوج سره لاس کرا غره او پالیسی بدی واپس لاس کې واخی خاص کر چې کم منطقوي پالیسی د امریکا سره تعلقات دي هند سره دي افغانستان سره دي نو زما په خیال باندې دا چې کم زه اوس دی نیولې دی دا به دوباره کوشش شروع
خو د پوز پر اثر زیاتیتو سربیره د زیارت یا پنج شنبه پر ورځ قومي اسمبلی په یوه خوله د آئین د سرلوړۍ په حق او د وزیر اعظم نواز شریف د استعفا ضد قرارداد منظور کړ سیاستوال او د پاکستان د قانون پخوانی وزیر افتخار ګیلانی وای د قومي اسمبلی دا پریکړه لیک به په سیاسي معاملو کې د پوز د رول په مخنیوي کې کردار ولوبوي ګیلانی وای بل خبره دا هم ده چې د پخوا پرتلا دا ځل ولس د پوز د واک ترلاسه کولو په حق کې نه دی
فن اکاون نه بارسلو سره یې ملي دي ماشلا او خلګې ته ول ولس دا غواړي ټول بلکې هنګامې شور شریر او وخت د فوج او وخت العزیز او ایت او سپورټ او تاسو دا موومنت دا بالکل سپورټ نشو اصل یو خاریه کې سو اسلام آباد ایسو نشو او
افتخار گیلانی وای په پاکستان کې هر شریف کس غواړي چې دا حکومت باید په هر صورت کې خپل پاتې څلور کاله پوره کړي خو زیاتوي چې په دې ټول بهیر کې حکومت خپلې کمزورۍ هم وښوده د بلوچستان د پښتون مېشته سیمو کاروندګران وای د عمران خان او طاهر القادری د احتجاجونو له کبله د دوی حاصلات یا خو په ډېر ارزانه بیه خرڅیږي او یا هم د لارو بندېدو له کبله خرابېږي دوی وای لاریونونه او احتجاجي ناستې پر داسې وخت پیل شوي دي چې د دوی د قیمتي فصلونو حاصلاتو موسم و تفصیل نیاز بوسخیل راکوي
د بلوچستان د زمیندارانو اتحادیې یو مصر او زمیندار عبدالقادر په خبره د عمران خان او طاهر القادری د لاریونونو او مارچونو لوجې د دوی فصلونو ته سخت زیان رسیدلی دی
کچيري کریټ د ټماټر غو په 500 خرڅېدی دا ټیم 80 90 روپۍ ترالی هم دغه تر سیب چې کوم مارکیټ وي 1200 روپۍ به د دې کریټ خرڅېدی دا ټیم د دې کریټ 200-300 ترالی په دې وجه چې موږ دلته اصل او هلته مخته نزي ته ډیره غازی خان ورسې مخته لاهور ته پینډی ته اسلام آباد ته نه رسېږي، یو گاډۍ مارکیټ ته نه رسېږي، بیا گاډۍ نه ملاوېږي. د گاډۍ کې کرایه که 20,000 دی، د 20,000 بجای 40,000 غواړي.
عبدالقادر زیاته کړه د بلوچستان زیاتره پښتون مېشته سیمه زمینداری سره اړه لري او نږدې هر سیمه په دغه لړ کې اغېزمنه ده.
زیاده تر سیدی بلوچستان غفشین ایریا را واخه دا غو خاص کر انګور دا ټیم روان دی، خټکی روان دی، او د ضلع لور لایغه را واخه سیب روان دی، ټماټر دی، ګوبی دی، زیارت سیدی سیب روان دی. په بلوچستان کې دا وخت په ټا باندې د پشین او د زیارت سیب دی. هغه دا ټیم بالکل د لنګ مرس متاثر سو، مارکیټونه ختم سو، نسته ګرځره.
د مسلم باغ سیمې یو زمیندار سادولہ په دغه اړه مشال ریډیو ته صدا سی ویل،
ډیر زمینداران دا سیدی چې هغه ګرد کال مطلب دغه فصل ته ناست دي، بل یو کار نه لري، او هغه فصل بالکل دا ټیم خرابېږي. نو دا کال مو ګردي پیسې ګاري کې پر فصل باندې هغه موږ ته شی نه کی را جوړ. نو روان کال به موږ ډېر له ستونزو سره مخامخ یو، او دونه پیسې به نه وي چې موږ دغه تخم په واخو یا پنیرای په واخو یا کاد واخو.
د زمیندارانو دغه ستونزه مې چې کله له سیمې سره تعلق لرونکي سینیټر او د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون مرکزي مصر سردار یعقوب نصر مخې ته کښېږده، نو نوموړي په اړه وویل،
اسمبلی کې په خپل سینټ کې ما په خپل دا خبره کړې ده چې بلوچستان سیزن دی د فروټو او د سبزیانو، هغه ټول تباه شو. لہذا د دوو خلکو څه ګناه کړې ده؟ نو انشاءالله فردر به موږ کوشش کوو چې دغه پورې حکام اعلی پورې دا خبر ورسوو او د خلکو له نقصان بچاو.
یاد دوی د عمران خان او طاهر القادری احتجاج چې د اګست پر 14 نیټه پیل شوی و لا هم جاری دی.
د نیاز مسخیل رپورٹ موریده. د شمالي وزیرستان پوځي عملیاتو لوجه به کور شبي خلک وای حکومت دی دوی خپل کلیو ته د ستنېدو اجازه ورکړي. دوی 13 ورځ د پیښور د خبريالانو په مرکز یا پریس کلب کې تر خبري غونډې وروسته مشال راډیو ته ویل دوی ته د بنو له خونځې لوتلو ویل شوی دي، خو دوی سکولونه نه پرېږدي. که مجبور کړل شول نو نیغ به اسلام آباد ته ځي. کډوال وایي که د پوځ دا دعوی رښتیا وي چې زیاتره سیمې یې له وسلوالو پاکې کړي دي، نو دوی د ستنېدو ته پرېږدي. له دې کډوالو سره خالد خان خبرې کړي دي.
مو نوم وزم دی، وزیر دی میرلی اوسیدونکی. په بنو کې چې کوم خلک په سکولونو کې اوس مقیم دی، هغه بل هیڅ دراک نشته. حکومت په سیدګی چک پوسټ باندې صرف 70 تنبیان لګولي دي، په کې ما خیال دی 300-400 کسان اوسیږي. نور بل دی نه کیم جوړ کړی دی، نه څه سہولت ورکړی دی. او دا خلکو اول د سکولونو وزینه او بیا کوتل هه، دا خلکو بیا سم با تاسې د درمی الته کې چې کومه د حکومت سرکاري مزګه دوه پکې زمونږ ها حق ته پابند او مش بیا تنبیان ها لګوي کور بو جوړوي. لکه څنګه چې دا نور خلک اسلام آباد کې درنه شروع کړی، دا څه بده وزیرستان خلک ها الته کې درمی خپل حقوق پل حاکو بغوڑی.
اس وان ما مجان دے زدہ وزیرستان یوا، نو دا خو وزیرستان مکمل طور بندے سیل دے مو خونه لگا تلی، مو لو پتہ نہ لگی دے. تو مو دا حکومت صاحب وائی جے تا سو پلان کے پلان کے لگا کلیر گا کہ مثلا میرا انشاء شو مثلا میرا دی شو مو لو دوی وائی بھائی پیروڈیو کو بٹیو کہ ایدہ لکا مو کلیر کرلا و دے لکا اس سپا دا در با مو دا پر متصدین واپس پر دو پر کور لو سب تسی دا پیزای پراتا دی پر اوڈون بند پراتا دی یو پنمر با دانمر یو آئی پا دی روجا کے دانمر دا مشومان دا بوداگان دا دا زمون خد جی بے حیش پر وزیدستان خواہ یالاک ادبناک خلق دی دی پر ناسی جبائی مخبر وطن دا واپس کول بار
زمانو خو نورحمان دا شمالی وزیرستان دا تپیو کلی سر از ما تعلق تے یو خدا چے التال دلار در زیاد تکلیف تے چے مطلب ڈاکٹر دے دے کے خوراک تے نور سی زنا دی نو نہ دیتہ دا لارے سا پروگرام تے دی لارشی لگا زنا خال کل تا بیمار شی ایمرجنسی جوڑا شی زخمی شی اور او غور دی گنا یا بچان بیماران شی نو اگے پازادی سر ہسپتال تن شی دل ہسپتال نو خلا ب میران شاہ کی یا پ میرے لی گرے یعنی التا دے لارے مسالی وی او بل دادا چ خوراک ډیر زیات تا تکلیف تے خال کو تا خوراک نہ رسی
زدر ازما کو سکی دن کا ایک فضل خان میں نام دے کیم چې شمالی وزیرستان متاثرین دی ہر ساڑی صرف کپڑے ور سرا روڑی دی زان والا نو چا فصل پاتے دے مال پاتے دے زناور پاتے دی او کپڑے پاتے دی صرف وای وا جوڑا ور سرا راستلی دا غا پیدل لار بند رات لل گاڑی نہ ملے ویدل اوس چ سومرا چا کروان دی خستی دی اخ پاتے دی التا چ کروان دی نو چا خستی ادا غاس پاتے دی لکا مالونا دی وہ سوک وائی چھے ماں دس بوجی آلتا چھے مالونا غن مر شوی دی مون کو اس ورطلائی نشی چھے کم رازمہ خالک دی اس آغا آلتا دی خو لکا آغا را غلی ندی خو آتا دیر زیاد تکلیب دی شام گاڑیوں رازمہ تکش جالتا بیمار وشی آغا بیمار را آتای نشی پرون زما خپل تر واغه آج ته روان ما دا څلور ورځې ټلیفونونه هغه چې سبا به لار درکوو نن به درکوو خو یا لارې را نه ده دغه چې سار دی هلته
د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله ادارې یو این ایچ سی آر وایي د پاکستان حکومت د 2015 زیږیز کال تر پایه په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پاتې کېدو پریکړه کړې ده. یو این ایچ سی آر وایي په دې لړ کې په لومړي پړاو کې د کډوالو کارډونه نوي کړل شوي دي او په دویم پړاو کې د نویو پیدا شویو ماشومانو تر 13 کلونو کم عمر لرونکو ماشومانو نوم لیکنه پیل شوې ده. تفصیل سراج زهیر راکوي.
پاکستان، افغانستان او د اقوام متحده د کډوالو لپاره اداري یونیت سی آر په ګډه په یو لوزنامه لاسلیک کړی دی چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال به تر د کال 2015 د یوې دیرشمې نیټې پورې ایسار وي. اسلام آباد کې د یونیت سی آر ویاندې دنیا اسلم خان له مشال ریډیو سره خبرو کې وی چې د پاکستان حکومت له افغانستان او یونیت سی آر سره لوزنامه کړی ده چې تر د یادې مودې به سده پاسه 14 لکه رجسټر افغانان دلته میشت وي. د دې په خبره چې اوس یونیت سی آر هغه افغانانو ته څوک چې پر ازاله پاکستان خپل وطن ته ستنیږي د یو نیم سل په ځای $200 پیکج ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړه
یو این ایچ سی آر او د افغانستان حکومت پاکستان ته دا خواست وکړي چې په افغانستان کې 2014 کال ډېر اهم کار لري په دې چې فورن ټروپس د افغانستان څخه ځي نو کېدلای شي چې د امنیت په حواله سره هلته حالات سم نه وي او الیکشن کېدل په هغه حواله سره هم ډېر خدشات دا ولو چې کېدلای شي په افغانستان کې د نننه صورتحال داسې نه وي چې زیات شمېره کې خلک ولاړ شي. نو په دې خاطر پاکستان حکومت په دا خبره اماده سلو چې په پاکستان کې میشت افغانان ته د 2015 کال پورې ایکسټنشن ورکول سی چې په پاکستان کې
اوسېږي. د پاکستان، افغانستان او یونیت سی آر دې فیصلې په اړه په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي چې دوی له کلونو راخصه دلته اوسېږي او دلته یې خپلوي هم کړي او کاروبارونه یې هم شروع کړي دي. نو نشي کولای چې په دومره لنډه موده کې دوی خپل کاروبارونه راټول کړي او په افغانستان کې یې شروع کړي. نو باید چې دوی ته 15 کال وخت ورکړی شي. دې لړکې مشال ریډیو سره خبرو کې یو افغان کډوال نقیب الله
موږ دې حالت کې نیو چې اوس لاړ شو خپل ملک ته والته آبادي وکړو یا نور څه وکړو ځکه زموږ ټول کاروبارونه هر څه دلته دي. یو دمدار غونډول او بیا هلته تګ کول نو ډېر زیات مشکلات به وي موږ لپاره. نو پکار چې حکومت دا موږ له ایکسټنشن لږ زیات کې کال درې کړي وي نو موږ ته به ډېر ښه وي ځکه فلحال موږ د حکومت نه ډېر زیات خوشحاله یو چې دې موږ سره دا نه مرسته وکړه.
د پېښور خزانه کېم نه احمد زمان وي باید چې دوی له پاکستانه د وتو وړاندې دوی ته په افغانستان کې د کاروبار او استوګنې زمینه برابر کړی شي.
حضور باندې چې وبس نو بس دا یو د بشري حقوق کوم دي نو دا غیب یې مالول به دې باندې به موږ ناراض او خفه یو خصوص موږ ته زمینه نه وي مساعده شي یا ته حالات جوړ شي نه ته حضور استل خنه دي. نو خو د پاکستان د ولس او د پاکستان د حکومت شکریا دا کوم تر دې مې دمه موږ سره چې کوم تکلیفونه تیر کړی برداشت کړی دي هغه ته موږ خوشاله.
کلی چې مشال ریډیو د دوی دا غوښتنه د یونیت سی آر د ویاندې دنیا اسلم خان په وړاندې کې خو نو هغه وي
دا خبره نه ده چې 2015 کال کې به پاکستان حکومت یو د افغانان ته الټیمیټم ورکړي چې هغه ولاړ شي. هر فیصله چې د 2015 کال بعد کېدل د افغانانو د مستقبل په حواله سره هغه پر ټرایپارټایټ کمیشن میټینګ
د دنیا اسلم خان خبرې مو واورېدې او وسم د همایون صاحب زی په غږ سندره
شنکے ڈنگ دے تے بٹوں دوشی
ماین صاحب جی پغ مسندر اوریدا وسم د خبرون لنډیز په پیښور او جمرود کې د توپانی باران لکبره د کورونو او دیوالونو پریوتو په پیښو کې اته کسان وژل شوي دي. پیښور مرستیال کمشنر ظهیر الاسلام تر پیښو وروسته مشال راډیو ته ویل په بیګانی باران او سیلۍ کې 34 کسان ژوبل شوي هم دي. امریکا او برتانیا یو ځل بیا په پاکستان کې د روان سیاسي بحران پر آئینی او جمهوري هواری ټینګار کړی دی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت بیگا په یو بیان کې پر ټولو خواوو ټینګار کړی دی چې له تاوتریخوالي د کار نه اخلي. هلته د عمران خان او طاهر القادری په مشرۍ احتجاجي ناستې دوام لري. د پاکستان وزیر اعظم د قومي سلامتی او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي کله هو افغان چارواکو سره د افغانستان پر خاوره له پاکستانه د بریدونو ثبوتونه وینو اسلام آباد سره یې باید شریک وي. دا خبره تېر ورځ سرتاج عزیز په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر جانان موسازی سره د لیدو پر وخت وکړه. په غزنی کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې یو لسوال وژل شوی. د ګیرو ولسوال عبدالله خیرخوا مشال راډیو ته ویل برید بیګا د ګیرو ولسوالۍ په یو کور کې پر ورغونډو شوی وسوال وشو چې پکې وو وسوال ژوبل هم شول. هلته د لغمان ولایت سرحدي ځواک نن مشال راډیو ته ویل بیګا د کوټه تور په سیمه کې 4 وسوال وژل شوی او یو ژوبل شوی. د وسوالو د غزنی او لغمان مرګ ژوبلې په اړه لاس نه دی ویلي. د امریکا د دفاع وزیر شک هیګل وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله امریکایي ګټو ته لوی ګواښ پلاړوي او باید ورته ماته ورکړل شي. بیګا په واشنگټن کې د خبریالانو سره د خبرو پر وخت هیګل وویل د اسلامي دولت وسلواله ډله د عادي عام او ترهګرو ډلو په څیر نه ده او دا چې له وروستیو ټولو وسلوالو ډلو په بهتره توګه په وسلو سنباله ده. وسلواله ډلې حماس ویلي په غزې کې د خپلو لوړپوړو پوځي قوماندانانو د وژنې بدل به اخلي. د حماس وایند سمی ابو زهوري نن وویل تیر ورځ سهار وختي د اسرایلو په هوایي برید کې د دوی 3 قوماندانان ووژل شول. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا مشر نیوی پلای د دې ادارې د امنیت شورا لپاره سخت الفاظ کارولې دي. نیوی پلای د ملګرو ملتونو د امنیت پر شورا تور پورې کړ چې پر بشري کړاوونو د نړۍ د امنیت او سولې پر لویو سرغړونو لنډمهاله سیاسي اندېښنو وړو قومي ګټو ته لومړیتوب ورکوي. او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن جنگ ورځپاڼې خپلې ادارې کې د پاکستان او هندوستان تعلقاتو ته کتنه کړې ده او لیکي چې لډیر مودې راهیسې د پاکستان او هند تعلقاتو ته د ودې او د مسلو د حل لپاره مذاکرات پیل کیږي خو هغه بیا په سنا سوجه د ځنډ ښکار شي. د ادارې په وینا چې پاکستان تل له هند سره دوستي غوښتې ده او د دې لوی ثبوت دا دی چې کله د هند نوی وزیر اعظم نریندرا مودي د سوګن پورته کولو دستور وه نو د پاکستان وزیر اعظم ډیر په درناوي هند ته دغه دستور کې د ګډون لپاره لاړو خو هند اکثر پاکستان له د دوستۍ جواب د الزامونو په ځاندره کې ورکړی دی. ادارې زیاتوي چې هم دا وسوس د هند لخوا یو وار بیا د پاکستان سره د مذاکراتو عمل ودرولو او تور یې پوری کو چې پاکستان ترهګری خوروي. ادارې وایي که وکتې شي نو پاکستان دا وخت په خپل د ترهګری ښکار ملک دی او بیا بل پلو تیرو دوو میاشتو کې د هند لخوا 50 ځله د لاین آف کنټرول خلاف ورزي شوې ده چې لامل یې صورتحال خراب شوی دی. ادارې اخیری کې وایي باید هند نړۍ د صورتحال پرانا کې پخپل رویه کې بدلون راولي او د بیزای الزامونو نه ډډه وکړي او دا حقیقت تسلیم کړي چې پاکستان با مقصد مذاکرات غواړي نو پکار ده چې زر تر زره مذاکرات پیل کړي شي ځکه چې دا د دواړو ملکونو په ګټه کې دي. بل پلو د پیښور نخ پریدونکو مشرک رسپانه خپل ادارې کې وایي چې پاکستان افغانستان او د ملګرو ملتونو ادارې یونیسیر د کال 2015 د دسمبر میاشت اخیره پورې 14 لک افغانانو په رضا افغانستان ته لیږلو لوزنامه لاسلیک کړی دا او د دوی لپاره امدادي پیکج د $250 نه په زیاتولو $200 کړی شوی دی. اداریه مخکې لیکي چې کوم افغانان د یاد نیټې پورې پر ځای افغانستان ته ستانه نه شو نو هغوی به په زور لیږلی شي، او که څوک دا جواز وړاندې کوي چې افغانستان کې حالات سم نه دي نو هلته د 50 ملکونو عسکر امنیتي چارو کې بوخت دي او حالات په هر جوړ د اوسېدو قابل دي. اداریه زیاتوي چې پاکستان کې د افغانانو موجودګۍ سره د دې ځای په امنیت او کاروبار هم اثر پرېوتی دی، ځکه چې کډوال ته پاکستان کې د عام خاري پرنګ سہولت ورکړی شوی دی او دوی څه قسمه ټیکس هم نه ورکوي چې ورسره د پاکستانیانو دپاره د کاروبار موقع کمې شوي دي، او افغانستان کې یو پاکستانی نشي کولی چې آزاد کاروبار وکړي. دریا اخري کې لیکي امید دی چې د پاکستان حکومت او یونیسیر به د تیرو کلونو په څیر د کډوالو پاکستان کې د ایسارېدو موده نه غځوي، او دا هم چې افغان حکومت به دې دوران د خپلو خاریانو د واپسۍ دپاره ټولې تیاریانې سرته ورسوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکو ډان ورسپانې په هغه هیواد کې د روانو سیاسي حالاتو په اړه لیکلي چې د نواز شریف په مشرۍ د جوړ حکومت پر ځولو هڅې بریالۍ شوې نو پایلې به یې ښې نه وي. بلخوا فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې تر ولسمشریزو انتخاباتو وروسته د سیاسي کړکیچ چې په هغه هیواد کې د ممکنه حالاتو په اړه مقاله خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیحې امیرزاده اورو.
ډان رسپانه لیکي د تل پشان د منتخب شوی حکومت د رانسکورولو په کوشش کې لنډمهاله هدفونو د اوږدمهاله نتیجو اهمیت کم کړی دی. رسپانه لیکي کچره د نواز شریف په مشرۍ کې د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت د راغورځولو هڅې کامیاب شوې نو ډیر خراب اثرات به مخې ته راشي. رسپانه لیکي مذهبي او سیاسي اړخ ته بیلابیل قوتونه دي چې په پاکستاني ریاست او ټولنه کې بدلون غواړي، او د حکومتداري د نظام ترڅنګ پر هغو پالیسیانو د ویټو اختیار غواړي چې د دوی له تنګ نظری سره سمون نخوری. رسپانه پوښتنه راپورته کوي چې آیا پاکستان په رښتیا دې ته تیار دی چې ریاست او ټولنه داسې قوتونو ته وسپارل شي. رسپانه زیاتوي په دې کې هیڅ شک نشته چې د منتخب شوی حکومت د نسکورېدلو سره به د هغو قوتونو ملا مضبوطه شي چې دغه هیواد ته زیان رسولی شي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي چې په داسې حال کې چې په یوکرین او عراق کې د حالاتو طرف ته د نړیوالې ټولنې پام اوړېدلې دی، په افغانستان کې د صدارتي انتخاباتو په سر کشالې په ځای ولاړې دي او یو داسې بحران ته لاره برابر ده چې په نتیجه کې خانه جنگي کېدای شي. مجله زیاتوي له افغانستانه د نیټو او امریکایي ځواکونو د وتلو وخت رانږدې کېدلو ته په کتلو سره یو قوي امریکایي مشرتابه او معامله د سیاسي حل لپاره ډېره ضروري ده. مجله لیکي کله چې په افغانستان کې د انتخاباتو وروسته یو واضح مشر مخې ته رانغلو نو د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کری په منځګړتوب د انتخاباتي امیدوارانو اشرف غنی احمدزی او د عبدالله ترمنځ یو موافقه وشوه، خو مجله لیکي له بده مرغه په دغه موافقه کې د دواړو طرفونو د اختیار په حق له خبرې واضح نه شوې چې ډېر خلک دا اندېښنه لري د واک مبهم تقسیم په راتلونکي کې د شخړو سبب جوړېدای شي. د مجلې په خبره بلخوا د روان کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د نیټو جنگي مشن ختمېدل هم حالات نور پیچلي کوي. دا په داسې حال کې ده چې نیټو د راتلونکي میاشت په 4 او 5 نیټه خپله سالانه سرمشري غونډه کوي چې په افغانستان کې د ائتلاف پر مشاوراتي رول به خبرې کیږي. په مجله کې وړاندیز شوی دی چې باید امریکا افغانستان ته سنجیده پاملرنه وکړي او په تیزی سره پرې کار وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په غزنی کې د بهرنیو ځواکونو په هوایی برید کې 12 وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي په بیګانی برید کې بهرنی وسلوال هم وژل شوي. طالبانو لا د دې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. سید شاه سقیم تفصیل راکوي.
دغه هوایی برید تیر ماښام د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې شوی دی چې پکې 12 تنه وسلوال وژل شوي او 8 تنه نور ژوبل دي. چارواکي وایي د بهرنیو سرتیرو هوایی ځواک تیر ماښام د ګیرو د بابک او مسلک کلیو ترمنځ په یو کور کې پر غونډو شوي وسلوالو دغه برید کړی دی. د ګیرو ولسوال عبدالله خیرخوا وایي په وژلو شویو وسلوالو کې 15 افغانان دي.
په هوایی برید کې یولس وسلوال طالبان وژل شوي دي او 8 تنه یې ټپیان شوي دي. په وژل شویو کسانو کې 6 کسه یې خارجي طالبان دي او 15 کسه یې کورني طالبان دي. او د دې وسلوالو طالبانو سره په دې هوایي برید کې چې د دې یو د کویت په مکمل ډول تخریب شوی ده او له بینه تللی ده، او له دې سره هم نور داسې درنې وسلې چې هغه هم له بینه تللی دي.
د ولسوال په خبره په دغه برید کې عامو وګړو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی. تر اوسه پورې لا طالب وسلوالو په دې اړه څنګه دی ویلي.
سید شاه سقیم رپورٹ اوریدو. د افغانستان د دفاع وزارت د ختیځ زون هوائی ځواک ته درې هلیکاپټر ورکړی دی. د هوائی ځواک چارواکي وایي له دې هلیکاپټر څخه به پر پوځي اکمالاتو سربیره د طبیعي ناورینونو پر وخت هم کار اخیستل کیږي. باز محمد عابد حال را کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت یو پلاوی د پنځشنبه یا زیارت په ورځ د ننګرهار په هوایي ډګر کې د دغه ولایت د چارواکو په وړاندې درې هلیکاپټر یا چورلکی د ختیځ زون هوایي ځواک په واک کې ورکړي. په دې موقع د ننګرهار ولایت مرستیال محمد انیب ګردیوال په یوې خبري ناسته کې رسنیو ته وویل چې له دې وړاندې په ختیځه سیمه کې افغان هوایي ځواک د یو لوړ ستونزو سره مخ و چې د ولایت مقام په غوښتنه د ملي دفاع وزارت اوس دپاره درې سرخي الوتکې د ننګرهار هوایي ډګر سره مرسته وکړه او د نورو ژمنه یې هم کړې ده.
د زخمیانو او د شهیدانو په انتقال کې د اکمالاتو په رسولو کې دا یو لویه ستونزه وه چې موږ موجود وه چې همیشه به موږ یا بهرنیو ځواکونو ته په دې اړه باندې وینا کوله، هغوی به هم کله دې ته آماده وو کله به نه وو. د ننګرهار د ولایت د مقام په غوښتنه باندې چې همیشه موږ به دغه غوښتنه کوله، فعلاً دپاره چې دغه درې بالا هلیکوپټر رسیدلی دی او د دې نه وروسته به بیا نورې هم چې تقریبا شپږ یا اووه برابرېږي.
په ختیځ زون کې د 201 سیلاب قول اردو قومندان تورن جنرال محمد زمان وزیری وویل دوی به له دې الوتکو څخه امنیتي ځواکونو ته په اکمالاتو سربیره په بیړنیو حالاتو کې د ملکی خلکو مرسته هم کوي.
د دې هلیکوپټرو د راتګ سره واقعا د موږ ډېرې ستونزې حل کېږي. زخمیانو شهیدانو په وخت زمان تخلیه کېږي که ځینې جزو تامو ځینې لرې سرحدي پوستو کې د موږ خپلې پوستو کې ضرورت کېږي پانې واحد به استخدام شي دغه خپل اوازي ده چې مشکلات رفع شي.
د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قومندان جنرال عبدالوهاب اردک ژمنه وکړه چې دوی به په نږدې وخت کې نورې الوتکې د ختیځ زون د هوایي ځواکونو په واک کې ورکړي.
یوه بله ولکه و چې څلوش دا به په انتقال د مواد لوجستیکي او تخلیه د زخمي شهیدانو او د ملکي خلکو په خدمت کې به هم وي په استواوي اوت کې. لکن د دې د حمایت لپاره یوه جوړه نوې چې دوه بله نور هم ولکه و پوغو نقاط کې چې ور تهدید دی پودا کې به دی حمایت کوي. بابا بابا دې یو تمن سپورتي هم وکاو تا اخر د میزانه پوره.
د افغانستان په ختیځ زون کې د ملي اردو ځواکونو د چارواکو په وینا د دوی ځمکني قواوې له پخوانه پوره تعجیز وي. اوس چې ورته هوایی ځواک په واک کې ورکړل شو دوی به په راتلونکي کې ډېرې لاسته راوړنې ولري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
په ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼه کې د سیاسیاتو استاد ډاکټر رسول بخش رئیس لیکنه خپره شوې ده. دوی په اسلام آباد کې د طاهر القادری جل احتجاجي ناستې ته په کتو وایي هر کله چې مذهب د واک ترلاسه کولو لپاره کارول شوی دی نو تاوتریخوالی پیدا شوی دی. پوهاند رئیس وایي د مذهب او مذهبي تحریکونو پلویان د واک ترلاسه کولو لپاره د منطق او عقل لارې تړي. د لیکنې مهمې برخې په دغې ژباړه کې واورئ. د سیاسیاتو استاد ډاکټر رسول بخش رئیس په ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکي د طاهر القادری وسنۍ انقلاب مارچ باید خلک پر دې خبرې سوچ کولو ته مجبور کړي چې د واک ترلاسه کولو لپاره د مذهب استعمال په ټولنه کې پرته له شخړو بل هیڅ شی نشي پیدا کولای. ډاکټر رئیس وایي پخوانی او اوسنیو واکمنانو او پر مذهب ولاړ سیاسي تحریکونو تل د مخالفانو او د ولسي وګړو پر وړاندې د تاوتریخوالي استعمال قانوني ګرځولی دی. په تاریخ کې تر ټولو زیاتې وژونکې جګړې د مذهب په نوم شوې دي. د دې لامل دا دی چې د واک ترلاسه کولو لپاره د مذهب او مذهبي تحریکونو یا غورځنګونو پلویان خپلو مشرانو ته له حده زیات اختیار ورکوي. له دې عمل سره د منطق او عقل ټولې دروازې تړل کیږي. له مذهبي مشر سره د ده د پلویانو تعلق له یوه سیاستوال سره هغه د پلویانو له تعلقه ډیر مختلف وي. ډاکټر رسول بخش رئیس وایي تاریخ شاهد دی چې کله هم مذهبي مشران راپاڅېدلي دي نو پلویان یې په ړندو سترګو ملاتړ کوي او دا مشران بیا د پاکې او ښې ټولنې د جوړولو په نوم خپل پلویان د تاوتریخوالي یا تشدد لوري ته بیایي. لیکوال وایي دی له نورو هیوادونو مثالونو ته ځکه اړتیا نه لري چې په پاکستان کې دا ټولې بیلګې موجودې دي. دی ویره څرګندوي چې کیدای شي د طاهر القادری پلویان بلاخره د قانون له عملي کوونکو ادارو یا امنیتي سرتیرو سره نښته پیل کړي. دی وایي د طالبانو له یاغیتوب واخله تر فرقهیي تاوتریخوالي او ترهګرۍ پورې د هر څه نیلې یا جرړې د واک ترلاسه کولو لپاره د مذهب په استعمال کې دي. دی وایي باور لري چې ایمان، فلسفه یا مذهب افرادو ته د هغوی د وجود او ژوند په اړه د پوښتنو ځوابونه ورکوي او د سولې درس ورکوي. خو دا کار یوازې هغه وخت کیدی شي چې د واک ترلاسه کولو لپاره له مذهب او مذهبي لارو کار وانخیستی شي. پروفیسر رسول بخش رئیس لیکي ځنې مشران هغه وخت مذهب واک ته د رسیدو د لار په توګه کاروي چې ورسره خلکو ته د واضح منظم او عملي کیدونکو تګلارې وړاندې کولو لپاره بل هیڅ نوي. په دې لړ کې دوی اکثر د پاکستان نظریه خبره کوي او وایي پاکستان یو نظریاتي هیواد دی. لیکوال دریځ لري چې د نړۍ هر هیواد نظریاتي دی. هر هیواد د خپل واک، ټولنیز نظم، اقتصادي او سیاسي ژوند لپاره یو نظریه یا د بیلابیلو نظریو یو مجموعه لري. نو د نظریې له خبرې سره اصلا د بیلابیلو او متضادو مذهبي فرقو کسان ټولنیز او سیاسي واک ترلاسه کول غواړي. په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې ډاکټر رسول بخش رئیس زیاتوي د واک لپاره د مذهب کارونې په مختلفو وختونو کې د ټولنې امن او ثبات ته ډیر زیات تاوان رسول دی. نو ځکه د سیاسي مسلو هواري لپاره باید یوازې سیاسي لارې استعمال کړل شي او دا لارې یوازې د آئین او جمهوریت دي چې تر مخه یې قانوني حکومت جوړیږي.
دا مشال ریډیو ده
او راځي چې اوس هم د خبرونې په دې برخه کې د شوکت محمود په غږ دا سندر واورو. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکوالې ډاکټر عائشه صدیقی ویلي په تیرو لسو یا پنځلسو ورځو کې په پاکستان کې د آئین، قانون عملداري، ښې حکومتداري او جمهوریت بیلابیلې معناګانې واورېدې. لیکنه وایي د پاکستان د اوسني سیاسي بحران په لړ کې هڅه کیږي چې په هغه هیواد کې د جمهوریت په اړه عمومي افکار تیر ایستل شي. د لیکنې مهمه برخه له هارون باچا اورو.
د ایکسپریس ټریبیون پر لیکنه کې عائشه صدیقه وایي په پاکستان کې حکومت ضد احتجاج کوونکي، د دوی مشران او د دې هیواد میډیا ټول دا محل لګیا دي نوې کیسې او مفکورې مخې ته راوړي. موږ ته دا ویل کېږي چې د پاکستان او د اوسیدونکو یې د حالت ښه کېدو لپاره ضروري ده چې د عربو د پسرلي په څیر یو انقلاب په دې هیواد کې راشي. هیڅوک د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک د دې حق چې د حکومت پر ضد احتجاج وکړي مخالف نه دي، خو د دې مارشونو په ترڅ کې هڅه کیږي چې له خلکو هیر کړل شي چې دوی پر څه شي یقین ساتي او یا دا چې څه غلط دي او څه صحیح. دا هم څوک نه وایي چې ګنې د هغه څه لپاره چې په پاکستان کې دا مهال پیښیږي د دې هیواد حکومت ګرم و نه ګرځول شي. خو دا قضاوت موږ څنګه کولی شو چې ګنې د حکومت راپرځولو لپاره له موږ سره د احتجاج همدغه یوه لاره پاتې وه کومه چې یادو دواړو ګوندونو خپله کړې ده. په لیکنه کې راغلی عمران خان دا دعوه کوي چې د خیبر پختونخوا خلک پر د مین دي ځکه چې په تیرو انتخاباتو کې یې رایه ورته ورکړي دي. خو د لیکنې تر مخه له دوی څخه ډیری بیا وایي چې نوموړي هغه وعده چې د انتخاباتي کمپین پر مهال یې کړې وې په دغه صوبه کې تر حکومت جوړېدو وروسته پوره نه کړې. هغه ناکامۍ چې د خیبر پختونخوا د اوسني حکومت په برخه راځي پر پاکستانی ټلویزیون چینلونو روانو بحثونو کې هیڅ یادونه نه کیږي. او بل دا چې د عمران خان په ګوند کې له شاملو مخدومانو او جاګیردارانو آیا د پاکستان د غریب ولس لپاره د کار کولو تمه کېدای شي. لیکنه زیاتوي د پاکستانی حکومت پر ضد د ځینو سیاسي ګوندونو پیل شوی احتجاج به نور هیڅ هم ونه کړي. خو بس دا چې په دې هیواد کې سیاست کول ګران کی او سخت دریځه مذهبي ډلو ته موقع په لاس ورکړي چې خپلې مفکورې پر خلکو په زور ومني.
د خیبر پختونخوا کاروباریانو او صنعتکارانو د پاکستان هوایی شرکت پی آی ای پر هغه ګام انتقاد کړی دی چې تر مخه یې د پېښور له هوایی ډګره د هیواد دننه او د باندې د تلونکو او الوتکو شمیر کم کړل شوی دی. دوی وایي له دې کار سره دوی له مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. کاروباریان وایي دا کار به مستقیما د پښتونخوا پر اقتصاد اغیز وکړي. تفصیل له پېښور د مشال اړو خبریال ځلاند یوسف ځای راکوي.
د پی آی ای ویان مشال رډیو ته وویل چې پېښور هوایي ډګر باندې دوی د جازونو په شمیره کې د تیرو سور ورځو راهسې کمې راوسته دي. خو د پی آی ای کوشش دی چې زر تر زره دغه کمی پوره کړي. جازونو د کمی په وجه مونږ ځینې سفری اسانتیاوي په پېښور هوایي ډګر باندې ځنډولې دي. زموږ کوشش دی چې څومره زر ممکن وي دا ستونزه هواره کړو. مونږ د نوي جازونو خښتو لپاره ټینډرې ورکړې دي او د نوي جازونو خښتو سره سم به مونږ پېښور هوایي ډګر باندې ځنډولې سفری اسانتیاوي بیا پیل کوو. د خیبر پختونخوا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز چیئرمین زاہد اللہ شینواری وائی چې دوبئی ملیشیا او کویت ته دا وخت د پېښور هوایی ډګر څخه د پی آئی اے صرف یو یو جهاز او د ملک دننه لاهور او کراچی ته پی آئی اے خپل جازونه په مکمله توګه ودرولې دي چې ورسره د دوی په کاروبارونو بد اغیز غورځېدلې دی.
ټول حکومت بزنس اکټیویټیز دي کنه جی او دا ټول کراچی لاهور ظاهر ټریولینګ نه بغیر خو بزنس چلیږي نه کنه جی. بل انتنا زموږ حکومت افیشل دي دا غي موومېنټ دی کنه جی. مطلب دا چې جازونه کم دي بیا اسلام آباد فلایټونه زیاته وي ولې اسلام آباد کراچی اسلام آباد نه لاهور روزانه 4-5 فلایټس روان دي. خدل تر به کوټه ته فلایټ فلو هغه یو دو کال اوسو چې ختم کړی دی. دلته نه به ډی آی خان ته فلایټ فلو هغه ختم کړی دی. دلته نه به فلایټ فلو تکر ته او دی ته سینتا دی. خو دلته نه دا به ایرپورټ بند دي.
نوموړي زیاتوي چې په خیبر پختونخوا کې لوړاندې غټ تاجران د ډېرو ستونزو سره مخ دي او اوس د هوایي سفر ستونزې پکې پاتې نیمګړتیاوي هم پوره کړي.
د پېښور کې مکه وای کاروبار بس دلته نه وځي. لکه دلته نه ته مومنټ کولی شي نه ټریولنګ کولی شي. دلته لاین اډر سړی ځنډ دي لوډ شیډنګ مې سړی ځنډ دي. نو اوس خو موږ دپاره دلته ډېر زیات مشکلات جوړ شوي دي. موږ دلته کاروبار نور نشو کولی. طرفسې بدتخوري او دغه والله کډنیپر هم راپسې ګرځي. فارن انویسټر دلته راځي نه. موږ یو کسټمر راغواړو هغه سوچم نشي کولای چې دلته راشي او ټریولنګ هم راته بند کړو فلایټونه هم راته کینسل کړو. بیا خو دا باقاعده ورځونه ډیکلیئر کړي او خلکو ته وایي چې دا ځای خالي کړئ. دا پېښور کنه
د پی آئی اے لخوا پېښور هوایي ډګر باندې د جازونو د کمول وروستو عام اولس هم د هوایي سفر د ستونزو سره مخ دي چې اکثره یې د اسلام آباد هوایي ډګر څخه په سفر کولو مجبور دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د منځنۍ کوربې اوسېدونکي وایي په سیمه کې د وسلو والو پر ضد د پوځي عملیاتو پر وخت رنګ کړل شوي سکولونه تر اوسه نه دي رغول شوي. د دوی په وینا همدا لامل دی چې د بچو تعلیم یې اغېزمن شوی دی. د منځنۍ کوربې ولس له حکومته د ښوونځیو د بیا ودانولو غوښتنه کوي. طارق اورکزی حال راکوي.
د منځنۍ کوربې ایجنسی ځایي خلک وایي چې په سیمه کې سهولتونو د نشتوالي له امله د دوی ماشومانو تعلیم متاثره کیږي. محمد سلیم په نامه د سیمې یو کس مشال رډیو ته وویل چې په زیاتره علاقو کې سرکاري سکولونه د وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن په وخت ړنګ شوي دي او هلته کې ماشومانو د تعلیم بله ذریعه نشته.
سکولونه څنګه ړنګ دي؟ ماشه ړنګ پراته دي. تابع کې سکولونه دي، بازه کې سکولونه دي، ډوګر کې سکولونه دي، ول شرزه کومه علاقه ده کې سکولونه دي، وسه پورې ړنګ پراته دي. تپوس ونه کړ یاره دا خلق خورغلی دی دیو د پره د تعلیم ضرورت د سکولونه بوت جوړ جوړ کوم تر وسه پوری چم د اقدامات او چات نه کو څنګه سکولونه د جوړ کړی شي.
او رغزو خبر ایجنسی سره په پله په منځنی کورم ایجنسی کې وسلوال طالبانو خلاف پوزي اپریشن په 2009 کال کې شروع شوه دی. چارواکو په خبره پسمه کې د کامیاب پوزي عملیات ورسته زوی موش پړه چمکنی مسوزو او د لشزو زینوسی موتا یوش میرخندانونه واپس کړی شوی دی. مجاهد خان پرما د سیمې یو بل کا سوای چې حکومت د سکولونو بیا آبادکاری زر تر زر ونه کړه نو دوی ماشومانو تعلیم نور هم متاثر کیدای شي.
کم کم سکولونه د ډیر لری لری فصلو باندې سکول له آبادی الری زیاته دي. نو مخکینه د موکم سره نظام هغه ډیر نازک او خودمو الکه باندې داسې افات راغی او داسې یو ګړبړ جوړ شو داسې یو حالات جوړ شو تغه وجنه نور خلک متاثر شو. خو دې سره سره د سکولونه سدي هغه خاص ټارګټ د رنگ شي دی بلډینګونه سوسیدل شي دی او بالکل وران ویجاړ پراتی دي. نو اوس د انس زرت زره د سکولونه بحال کړی شو.
د تعلیم محکمې مشر چارواکي ایڈیشنل ایجنسی ایجوکیشن افسر مجید ګل مشال رډیو تواج بسیما کې د ماشومانو تعلیمي ستونزې حل کول د دوی په ترجیحاتو کې دي. نو وړي دا هم ویل چې بسیما کې دوی تعلیمي حل ځلې جاری ساتلې دي او زیاتوي چې د دې لپاره د سیمې ماشومانو ته په ټینټونو کې په ارزي توګه سبقونه خوده لکېږي.
انرژي والا منځنۍ فرما کې سلوس کولو کو او یوز کولو په لوور فرم کې وکړلو د کې له کډوا ریکنسټرکشن دی او د پکیا کوم سکول نه سلوس کولو د کې دوه لکه ریهابلیټیشن او پورې پیار سی والا سره ما یو میټینګ شو را ما ته دا وایو چې لکه تاسو مزید سکول لکه پیریل دی بیس مونږ لکه مو ته او بیا وو ته یو بیس سکول یې را دا مشترک مو خپل پروپوزل جوړ کړل دا خو څنګه شو نه دا
د تعلیم محکمې تر مخه په منځنۍ کورم ایجنسی کې د ماشومانو زده کړو لپاره یو سل 15 اویا سرکاري سکولونه دي چې بده کې شاوخوا 50 سکولونه د پوزي اپریشن په خلنګ شوې دي. تاریخ ورغزه مشال رادیو کورم ایجنسی.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
زمنګ کورونه وران شو له حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهروه.
او راځي چې اوس هم د سلام پښتونخوا په دې ورسته برخه کې د هارون باچا په غږ د سندر وو.
جانا نمال خدایا گوانا جانا نمال خدایا گوانا گوروانی اوبا سہر سوا دچنی گانا گوروانی اوبا سہر سوا دچنی گانا گوروانی پشان زرت لارا لارا کوي د چاز مست غزل پشان زرت لارا لارا کوي ست غړي پشان غاړا اور وني جانا نمال خدای غواړا جانا نمال خدایا گوانا گوروانی اوبا سہر سوا دچنی گانا گوروانی تصویر په تماشا تصویر وو تماشا تصویر بوڑے دے چنائی پزائے او پزائے ولانا او روانے جانا نما لخدا یغوانا جانا نما لخدا یغوانا او روانے بابا سبا چینے گانا اور